ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابرنی کې دی او سلامونه او منئ د خبرونو لپاره سره شاهین ګونری او د ټیکنیک په برخه کې را سره نو درا همکاري کوي په روانه خبرونه کې د سر موجود درې مسعود د جرګې حال بدلته نیخ پنیغه وړاندې کو د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه هم شته تاندې هلی او روښانه مستقبل خبرونه هم لرو خو اول خبرونه د شاهین ګونری
شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه سیمه کې د امنیت په اړه د سویلي وزیرستان د درې مسجد جرګا نن په ټانګ کې روانه ده. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي او اسرائیلي چارواکي وایي دوه فلسطینی بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په یو سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وژلي دي. د خبرونو تفصیل سیمه کې د امنیت په اړه د سویلي وزیرستان د درې مسجد جرګا نن په ټانګ کې روانه ده. د سویلي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې روانه دی جرګا کې د سیمې د ټولو قومونو د مشران او استازي برخه اخلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال د راپور سره سم د جرګا په داسې حال کې کیږي چې امنیتي چارواکو د سویلي وزیرستان په مکین مندج سیمه کې د تازه پوځي عملیاتو پلانونه نیولي دي. د جرګې د مشرانو په وینا پوځي چارواکو ورته ویلي چې دغلته د پوځي عملیاتو لپاره باید یو ځل بیا خپل کورونه پرېږدي چې دوی ورته تیار نه دي. جرګې ته د وینا پر مهال پخوانی سینیټر صالح شاه ویلي چې د پېښور د کور کمانډر په وینا یې د پولي دواړه خواوو ته د طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. بلخوا د جرګې یو غړي او په سویلي وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر رحمت شاه مسید ویلي چې امنیت پر ځای کول د ریاستي ادارو ذمواري ده او باید په دې کې د مسیدو مشران ککړ نه کړل شي. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد بعد د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سمه پر مخ ځي. نوموړي زیاته کړه
دی وایي شیرین مزاری صاحبې چې لیک استولی دی هغه به د پاکستان دریځ کمزور کړي. د پاکستان ټول ولس د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ساتونکي دی او دا په کوم ګوند یا ډلې پورې تړاو نه لري.
د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار د سرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنو وویل چې د بشري حقونو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د حقونو شورا ته لیک استولې چې پکې یې دعوه کړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون کارول غواړي چې باید مخه ونیول شي. هندی رسنۍ وایي ټاکل شوی چې له هند دا زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنم یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې لس زره ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږد په حال کې دي. ډبلیو پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړی چې پکې نوې ډیلی له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له هغه وخت راهیسې تر اوسه 11,000 ټنه غنم افغانستان ته رسیدلي دي. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوې ډیلی ویلي دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. او اسرائیلي چارواکي وایي چې دوه فلسطینی بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په یو سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وژلي او څلور ژوبل کړي دي. پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره یې پراخ عملیات روان دي. اسرائیلي وزیر اعظم نفتالي بنت پرون ماښام له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وویل چې د ده په وینا ترهګر تعقیبوي او ورڅخه به د دې کار حساب غواړي. په وروستیو کې د اسرائیلیانو او پلستینیانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دغه سیمه کې پر اسرائیلي وګړو یو شمېر بریدونه شوي دي او اخوا په غربي څنډه کې د پوځي عملیاتو او په اقصی جومات کې د انخطو له وجې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بونیری وړاندې کول. د ژمنې سره سم په خاصه توګه په سیمه کې چې رواني او د هغې الته د هلو ځلو د سیاسي ټولنیزو امنیتی س راپور ته کیږي دا غي پاړه مونږ تاسو ته تازه حال نه خپني وړاندې کوو. راپورونه داسې دي چې د درې مسودو جرګه روانه ده. نو د دې جرګې د حال لپاره ورزو اشتیاق مسجد ته اوریدونکو ورزو اشتیاق مسجد ته چې دغه جرګه د څه لپاره راغوښتل شوې ده، په دې جرګه کې څه خبرې کیږي، او د دې جرګې د ګډونوالو د حکومت نه څه غوښتنې دي. اشتیاق اوریدونکو د اشتیاق د ټلیفون لیکه کته شوه، مونږ هڅه کوو چې بیا هغه ته ورورسو. څنګه چې تاسو ته په خبرونو کې هم واورېده چې د درې مسجدو جرګه روانه ده، دا جرګه د څه لپاره راغوښته شوې ده، د جرګې ګډونوال څه غوښتنې کوي، حکومت سره په دې اړه باندې څه رابطې شوې دي. په دغه جرګه کې زمونږ همکار اشتیاق مسجد موجود دی، او هغه ته دا ټول معلومات هغه سره شته. نو ورزو اشتیاق مسجد ته اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. ورزو اشتیاق مسجد ته اشتیاق ستړی مشي، په خیر راغی. اشتیاق ستړی مشي. اوریدونکو څنګه تاسو معلومه ده، په خاص توګه په قبایلي دلو کې، د قبایلي دلو تر څنګ زمونږ بسی غریزو سیمو کې، په خاص توګه د ټلیفون سیګنلې او بیا د انټرنیټ مسلې دي. د دې د وجې نه مونږ هڅه کوو دوه ځله مو هغه سره ارتباط برابر شو، خو د کمزورو سیګنلونو د وجې نه دغه ټلیفون نه نیغېږي. نو د دې ته بیا مونږ هڅه کوو چې غلې ورشو. څنګه چې تاسو معلومه ده، د درې مسعود د جرګې پاړه باندې به د هغې نه حال اخلو، او چې دغه درې مسعود جرګه د څه لپاره راغوښتل شوې ده، د جرګې ګډونوال څه غوښتنې لري، حکومت سره یې په دې اړه څه معاملات شوي دي. اشتیاق مسجد له ورزو اشتیاق ستړی مشي، په خیر راغی. اشتیاق دغه د درې مسجدو جرګه تاسو ورغلی یو حکدارته وي، دا څه وخت نه پیل شوی ده، او دې جرګې ګډونوالو مهم پوښتنې څه دي؟
جی بالکل، دا وخت هم پر ټانګ شه د درې مسجد مشرانو د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ کښې نوستي، او نن سهار نه دا مسجد مشرون را جمع شوي دي. په سیمه کښې چې کوم امنیتي حالات دي په دا باندې خبرې راونې دي. په داسې مسجد مشرون په یوه خوله باندې د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې داسې په سویلی وزیرستان مندیج سیمه کښې د حکومت د پوځ طرف نه دوی ته ویلي شوي وي چې په دا مندیج پوځي عملیات پروګرام دی د هغې سیمې خلک دا خپل کورونه پرېږ دي. نن د درې مسجد مشرونه دا غوښتنه پاکستان وکړه چې د په خپله سیمه کښې پوځي اپریشن نور نه غواړي، او مسجد کوم د انډیا سره د پوره پوځي عملیات د پوره خپلې سیمې پرېښول ته تیار نه دي. په دغه جرګه کښې مخکښینی سینیټر صالح شاه هم په خپله وینا کښې مسجد مشرونه ته وویل چې د کور کمانډر پېښور د طرف نه د شپې ستانیزه جرګه افغانستان کښې د تحریک طالبانو سره د امن مذاکرات کړي دي، او دا د مسجد قوم د طرف نه نه وي، دا د کور کمانډر پېښور د طرف نه دا کردار ادا کولو کوشش کړی
دی. دا چې کوم د عملیاتو په ځینو سیمو کې، په خاصه توګه د مسجدو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو یو خبره شوې وه، او دا پسلهغې شوې وه چې دغلته کې په امنیتي سرتیرو په ولسي وګړو بریدونه زیات شوي د وسلوالو لخوا. نو په دې اړه خو حکومت یو وارې دا سپیناوی کړی و چې دوی به دا عملیات نه کوي، نو د هغې نه پس بیا د دې جرګې څه ضرورت پېښ شو؟
دا تیره میاشت هم مسجد مشرونه اور د سویلی وزیرستان نه د قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین هم د دغه تصدیق مشال ریډیو ته کړای و چې دا عملیات پوځیونه د دیتا ویلی وی چې په مکین مندیج سیمه کې شو کیږي، خو بیا د دې په یقین دهانی باندې دا عملیات ځنډول شوی وی، اور نن د دې پنځم ورځ نن ورځې پر مسجد مشرونه بیا جرګه روبللې و. د دغې عملیاتې امکان ویس هم موجود دی، خو نن د درې مسجد مشرونه دا واضح پیغام پاکستان حکومت ته ویر کړلی چې د دې ته و په خپله سیمه کښې پوځي عملیات یا خپله سیمه بیا پرېښول د دې تقابل نه وي کله پاکستان حکومت ریاست ذمہوري دو چې دې دې تعامل
اشتیاق چې کوم د جرګې د مشرانو رابطي شوې په خاصه توګه د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر سره، نو آیا په دې غونډه کې یا په دې ملاقاتونو کې فوزی مشران موجود وو او دوی ته آیا زبانی توګه باندې یو اعتماد ورکړل شو، باور ورکړل شو، کنه په لیکلې بڼه دوی ته دا وویل شو چې یاره نه بکی؟
دا خو نن د ډیپټی کمشنر کمپاؤنډ کې اوس هم دا وخت جرګه راونه ده په دان آباد او د ډیپټی کمشنر سره د مسجد مشرون ملاقات کی او چې څومره پورې د پوځي چارواکیو سره د دې رابطې وي، لکه چې مخشین د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده سینیټر ایمنی مولانا جمال الدین تصدیق کړی و د عملیات ځنډول او د پوځي سره رابطه په ماسي درې ماسي د جرګې کې پوځیون چارواکي نه ورته رودري می دا د ډیپټي کمشنر سره اوس د ستنیز کمیټي ملاقات کوي او د خپل چې کوم وشتنه دا د دې ته پېښ کوي اغه نه بعد
د اشتیاق کلند غوند
سره د ماسي د مشرون ملاقات کی
اشتیاق کلند توګه باندې راته وایي چې دا چې کوم دوی د ممکنه عملیاتو خبره کوي په سیمه کې داسې کوم هلې ځلې موجود دي چې دغلته کې کوم د امنیتي سرتیرو ګاډي راغلي یا دستې راغلي یا پوځیان راغلي یا د دې عملیاتو لپاره څه تیاریانې په ځمکه تاسو وینئ کلنډه توګه راته وایي؟
په ماکین مندج سیمه کې د کوم کلی خلکو ته ویلي شوی دی چې تاسو خپل سیمه پرېږدئ، فلال خالی پیغام ورکړی شوی دی او دغه نه پس د دې سیمې ډېر خلک کډه هم کړی دی، خدا نور شهرونو ته نه په سویلي وزیرستان کې نور کلی ته تللی دی او د ماسی د جرګې مشرانو چې کوم یقین دهانی ورکړی و هغې نه پس اوس د نن جرګې نه پس به پته لګي چې فوج خپل عملیات کوي او کنه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اشتیاق مسجد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د جنوبی وزیرستان نوردو کوټې ته هر کال د اختر په پنځمه ورځ باندې د اختر په دې ورځو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوی د مشر عبدالصمد خان اسکرای په یاد کې دغلته کې یو غونډه کوي. نن هم دا غونډه په پښین کې راجوړه شوې وه او دغه جلسه دغه غونډه اوس ختمه شوه. زموږ همکار صمد شبنم دغه غونډې ته ورغلی و. صمد په خیر راغې او کدار ته وایي چې دا غونډه څه ټایم را جوړه شوې وه او اوس دا غونډه آیا ختمه شوه کله روانه؟
بابر صاحب مننه. هو دا غونډه سهار پر لس بجې تقریبا یو نیمه بجه چې وه هغه پای ته ورسېده، چونکې تاسو د اختر پنځمه یاده که زموږ د اختر د دې سیمې د اختر نن څلورمه ده، نو ځکه د شاوخوا ملي اووي ګوند لخوا هر کال چې کوم دوه اخترونه وي د دوی اختر په څلورمه ورځ باندې دغه جلسه چې ده هغه په پښین ښار کې شي. که څه هم دا په تېرو څو وختونو کې د کرونا د وجې یا د بد امنۍ د وجې په دې سیمه کې، نو دا چې یو څو اخترونه وځنډول شوه خو اوس بیا چې دي هغه سیمې جلسې چې دي ولسي جلسې هغه روانې دي، نو هر اختر به کېږي. نو په دې جلسې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوم صوبایي او مرکزي قیادت چې و هغه راغلي وو، مرکزي مشرانو په دې کې خپله وینا وکړه او دغه جلسه چې وه د ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په صدارت کې ترسره کېده، نو بېلابېلو ویناوالو خپلې ویناوې وکړې او د سیمې پر حالاتو باندې خپله رڼا واچوله. ورسره په دې کې محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل چې موږ د افغانستان سره یو آزاد تجارت غواړو او د دې سیمې کوم خلک چې دي د دوی تګ راتګ چې دی هغه موږ آزاده باندې غواړو، یعنې د دې سیمې خلک دي خپل شناخت کارت وښکاره کوي او ورته دي او دغه دي کوم خلک چې دي هغه د تذکرې ښکاره کوي او دلته دي راځي. نو ګورمنټ باید زموږ په منځ کې دغه بندیز چې دی دا ونه لګي چې یا به پاسپورټ وي یا به یو بله لاره وي موږ به ځو راځو، ځکه چې زموږ د دې خلکو سره وینه تړلې ده، زموږ د دې خلکو سره د شتې دي. حکومت باید
صمد کلن غونڅ راته ووایه، چونکې محمود خان اسکرای صاحب د موجوده ائتلافي حکومت برخه هم ده، نو د پاکستانی سیاست په اړه باندې په دغه غونډه کې څه وویل شو؟
نه دا چې پر سیاست باندې څه خاص خبره نه ده کړې، البته د کم سیاسي ګوندونو چې دې ته دا چې په پیغام توګه وویل چې باید موږ نو بل تصفیک سپورې کوو، نو بل څوک چې دی هغه ډېر موږ تصفیک سپورې نه کوي. او بله خبر دا کله چې مشال ویډیو د نصرالله زیر سره د کم چې د ګوند صوبایي جرنل څخه شې دی د هغو سره په خصوصي مرکه کې موږ وویل چې دغه جلسه چې دا د هر کال موږ د اختر په څلورمه ځکه دلته په پښین کې کوو چې د دې ګوند بنسټ ښوونکي عبدالسلامت خان اڅکزي خپله کامل مبارزه چې دا هغه له دې ځایه پیل کړې ده.
صحیح
موږ هر اختر
صحیح ډېره مننه تاسو مشال ریډیو ته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د دې خبرونه پیل کو د سر راپور تورو د معمول نشریات ترازو. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویل دي چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قانون او قرآن و سنت لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره کړې. راځي چې وورو د شاهین بنیري راپور.
د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د می په سلور منیټا د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاري په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکي او داسې د بیان د ازادۍ د حقونو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقي وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډېره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدل دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاري کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته یا هیومن رائټس کمشنر ته لیکل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دی دغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دې دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګرنه چې دنه پس به بیا سیاست کې نو ګرمي راځي.
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمرې پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د زنو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغه وروسته د مې په نومبه نیټه د فیصل آباد په یو تھانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاري لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپل د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دایره چې د دې خپل حکومت دوران کې توهین مذهب په نوم باندې خلک مړ کړی شوی دی او هغه واقعاتو په حواله سره نه پی ٹی آئی او نه د پی ٹی آئی حکومت کلا دې هغه واقعاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاري صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتی اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام په لګول دي توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان او لوشو کله دي توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې نو هغه وخت کې پی ٹی آئی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه او ورسره دا چې یو ان څونه پورې خبره ده د پی ٹی آئی حکومت توران کې یو ان خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ٹی آئی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوال ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسٹر محمد علی سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلی دا کوم ریفرنس لیږلی دی د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالی د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره هغې سره در د انتقام اخیستلو د پاره د بدل اخیستلو د پاره استعمالی او دا نه صرف غیر اخلاقي او غیر قانوني حرکت دی بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب په رڼا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولې دي. خو دا واقعیا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
یادونه وړ ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مه په 15 منټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ور نه کړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
ورځنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او یستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. پاکستان تحریک انصاف کوند پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبري غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورت وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورت د ولس په وړاندې کوي.
حکومت یې فیصله کړی چې
ایک دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي او دا کمیشن به د دې ټولې معاملې پلټنې کوي او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سهم فیصله وي او خپل رپورت یې جاری کړو. نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند دا کمیشن مسترد کوي او دوی ته به یوازې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته به یوازې هغه کمیشن منظور وی چې د سپریم کورټ د لاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي. نو چې بخکارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف تبا دغه کمیشن منظور وی پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
هان تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
ته یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملہ غور شوه وو چې رستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابرنو پختل نو هغه وی
زمو خپل خیال ده کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نه شي څنګه چې په سکیورټي کمیټه کې ثابت نه شو نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان بیانې په سرحد پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
د له هغې وروسته چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې ولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان خان لجیبه یو خط راو ویستو او وی ویل چې پدی کې دته دړک ورکړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دی. ورستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګی. په پاکستان کې یو سیډنی اداري ویلي دي چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوړېده. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سیډنی مرکز د مې پر دویمه په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي چې د مارچ پر تلا په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیات ول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو بل عامل ښایي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو ودرېدل وي. شبیر احمد جان موضوع در تنورا روخانوی.
پاکستان کې د شخړو او د امنیت تسار ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه اپریل 2022 کې وسلوالو 40 بریدونه کړی دي چې پکې د 40 دیشو امنیتی هلکارو په شمول 55 کسان وژل شوي دي او تر 25 ژوبل شوي دي. دغه رپورټ ښایي چې د مارچ میاشت کې دغه بریدونه شپږ شو چې د اپریل میاشت نه 40% کم وو، خو په هغه کې 115 کسان مړ شوي او د 298 سیوا پکې ژوبل شوي وو. دا چې ولې د حکومت لخوا دا ډېر وخت راسي د پوځي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بریدونه مخ په زیاتېدو دي، نو پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی په دې باب لوایي.
کم امن پروسس او ډېر حد پورې پای کې اوس تعتل لاغلی دی، پای کې پاکستان بیا ډېر کې جن نه کړی وو، جنگ باندې شوی وو، اوس هم کوشش روان دي چې کوم خلک په دې کې لګیا دي هغه نه امید نه دي. بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه هم دغلته کې دي، نو هغلته کې هغوی ته خپل عملی کول راتګ دولته دونه ګران نه دی. او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړي وو، خو د پاکستانی طالبانو واپس تر راتګ په دې لږ وخت کې هغوی ډېر غټ عملی وکړي. د دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول لغی تقریبا کړی دی.
بریګیډیر سید نذیر وایي چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی، بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړي دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي، او که داسې ونه کړی شو نو د خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به یې په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولس وي.
دې کې مختلف قسمه هتھیار استعمالیږي، آی ډی خو وړاندې نه وو، لیکن اوس پکې تاسو معلومیږي لکه دا وی سنایپر اٹیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټ ویژن ګارډ بل راځي یا بل داسې هتھیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وی کم سارنه چې کوم ده د سیکورټی ادارو هغه ځای ته فعال شوی ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي غیر استحکام دی، توجه تقریبا چټوله دې طرف ته متوجه ده.
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په شان غټ غټ عملیات هم کړي دي، بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړي شوي دي، نو بیا ولې بریدونه سیوا شوي دي؟ نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو، نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو. چونکې دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده، په دې کې حملې کول بیا پټېدل دا دومره ګران کار نه دی. بل دا د هغې وطن دی، هغې پیدا شوي هلته کې لوی شوي دي، نو هغې ته د دې یو پټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده، ځکه چې په دې دویم میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې.
دا یاده منله چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات عمل هم پیل کړی وو چې پکې د 16 څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشې کړی شوي وو، خو ولې په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ جی د وسلوالو بریدونه په خصوصي توګه د امنیتي اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بریدونه 13 میاشت قبایلي ضلع کې 14، بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي، ولی پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برید هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورسپڼه ډان هم په دې حق لري کې چې امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروانه شوي دي چې پکې ولس مشکوک وسلوال نیول شوي او ولس وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
روزیم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده په ټانک کې د درې مسجدو د دیرشو مشرانو جرګه روانه ده. دا مشران د حکومت غوښتنه کوي چې دغلته کومه د مسجدو په سیمه کې د جنوبي وزیرستان د مسجدو په سیمه کې د عملیاتو خبره کیږي. د وسلوالو پر ضد نو حق دی ونیشي او خلک دي د خپلو کورونو نه بې دخله کوي. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي هماهنګۍ د پارا سلاکار علامه محمد طاهر اشرفی ویلی دی چې د مذهب د سپکل قانون با په هیڅ ډول د چا خلاف نه کارول کیږي. اوس د خبرونې رومبی د دې روانې خبرونې رومبی ونې د خبرونو تاندې هیلی درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هره اونۍ زموږ همکار فرخنده اسد برابرې راځي چې وورو تاندې هیلی.
تاندې هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
اوریدونکو په تاندې هلي پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پښتو ټپا یا لنډۍ او د دې د خزو سره په تړاو تاسو ته معلومات درکو. محفل یې ټول پر رڼا واخیست چې د سروټی کې په اوربل وزلیدنا. ټپا چې د پښتو شاعرۍ یو زوړ صنف کڼل کیږي زیات ولسی رنگ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم خو پکې د ژوند د هرې مسلې او هر دور عکس لیدل کیږي. ځینې لیکوالان وایي د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات دی او ځینې بیا وایي چې ټپا په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. ټپا لکه ټپ زخمی ژوبل. اوریدونکو د پښتو ټپې یا لنډۍ په اړه د مئی په درېما د وړوکي اختر په مناسبت مشال ریډیو پر ټویټر سپیس کې یو بحث را جوړ کړی و چې پکې سیاستوال شاعر او لیکوال افراسیاب خټک د سوابی پوهنتون وایس چانسلر او د انګریزي ادبیاتو استاد ډاکټر ناصر جمال خټک زمون همکار چې تاسو ټول یې ډېر ښه پیژنئ هارون باچا او زمون یو بل همکار چې تاسو ټول یې ښه پیژنئ احساس خان ملمانو بو. خو زه تاسو ته په دغه پروګرام کې د پښتو ټپې او د دې د خوځو سره په تړاو معلومات ترکوم. لومړی افراسیاب خټک صاحب ته ورزو چې د پښتو ټپې په اړه معلومات یې په دغه بحث کې داسې بیان کړل.
سنسکرت او اوستا باندې دی کلاسیکي ژبې نو ټپې د نوم چې دی ټپا دا د پښتو او د سنسکرت ګډ ټکی دی. پښتو کې خصوصا افغانستان کې ورته زیاتره ټپ یعنی زخم ته وایي. ټپې زخمي دی ټپیان شوی دی. د دې علاوه په سنسکرت کې دې مطلب دی درد ګالل د درد ګاللو احساس جذبات. د رګ ویدا کې د دې ذکر شوی دی او ټنډي یعنی په ژور مفهوم کې دا د هندي چې کوم میتھولوژي ده په هغه کې د دې ذکر بیا بیا شوی دی او د یوګا سره هم د دې استعمال شته.
افراسیاب خټک صاحب وايي د ټپې یا لنډۍ په اړه هم ویل کېږي چې دا د پښتو ادب یو زوړ صنف دی او پر خپل ځای پاتې شوی نو ځکه هم سره راخون کې دي.
دا یونانی تمدن چې وو د دې قوت یو خبردا کې دا چې دا ځکه ډیر کشش لري جاذبه لري زړه راخون کې دي چې وی چې د انساني ټولنې انساني معاشري د وړوکتو او ماشوموالي کې زیږیدل دي انفنسي کې زیږیدل دي ځکه چې په دې عمر کې په دې وړوکتو کې داسې خصوصیات وي چې غټانې صفت کول شي صفت یعنی سټایل شي مګر هغه په ځان کې نشي پیدا کولی. یو معصومیت دی پرښتو غونې معصومیت او بې پایانه تجسس. نو زه چې ورته وګورم ټپا هم ماته داسې ښکاري چې د پښتني ټولنې د سماجي یا سوشل ماشومتوب یا انفنسي یا وړوکوالي کې زیږېدلې ده. دې کې هم د فرښتو غونې معصومیت دی دیانتداري ده سپېشلتیا ده او باور دی. دا داسې خصوصیات دي چې ټپې ته داسې قوت ورکړې دي تر ننه پورې دا زرګونه کاله ژوندی دی.
د افراسیاب خټک سه په خبره ټپې په هر دور کې پښتو ادب ته ودا ورکړي او دغه د خپل کلتوري رنگ سره رنگ کړي چې د ټولنې هر سړی او ښځه پکې لکه د خپل ژوند عکس ویني.
دا د مینې خبره شته د شاشو د کزو منځ کې مینه نو دا مینه چې دا د کې بیا چې کله پښتنو ټولنه کې نرواکي راغلې ده چې کله غلامي او جاګیرداري راغلې ده او زر زن زمین د تنازع جر ګڼل شوی دی. نو دې کې بیا په دې شخصینو پابندۍ لګېدلې قیودات نو دې قیوداتو خلاف ډېر مزاحمت دی. دا خلک وایي چې پښتانه ډېر محافظه کار خلک دي، یعنی کنزرویټیو خلک دي، قدامت پرست خلک دي. خو زه چې دا ګورم دا ټپه چې ګورم لنډۍ ورته وایي ځکه چې لنډ شعرونه دي. نو دلته چې ګورم نو دې د دې کنزرویټیو د قدامت پرستۍ خلاف دومره په دې کې بغاوت او دومره مزاحمت موجود دی چې سړی حیران شي. خصوصا دا د ښځو طرف نه چې کوم مزاحمت دی دا ډېر زورور دی.
په دغه بحث کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا هم بو اوریدونکو. هارون باچا ټپې ته یو نوی رنګ او خوند هم ورکړو او په هغه وخت کې د دوی د ټپو ویلو دغه نوی انداز خلکو ډېر خوښ کړو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مونږ په کتاب ستاسو د پښتو ټپې په اړه معلومات درکو. اوریدونکو چې د ټپې ذکر وی او د سلمہ شاهین ذکر پکې نه وی نو دغه بحث نیمګړی واخلی. او دا ځکه چې لیکوال او شاعر ډاکټر سلمہ شاهین چې سناسه 15,000 ټپې راټولې کړې دي وای د دې د معلوماتو سیړونو لمخې 50% ټپې چې دې راټولې کړې دي د خزو لخلې ویل شوې دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبوله ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل کړ نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولي خان ورته له 900 نه زیاتې ټپې ډالې کړې چې هغه په خپل راټولې کړې وي او خوندي کړې وي.
35,000 کلیکشن دی دغه پوره پیکین سره چې داټولې ماته یاد دي او داټولې د خزو د خلې دي او دا جوړ کړې مو خزو دي او 85% د دې ټپو خزو جوړ کړې. نو ما ته بیا سایکولوژي کل داس چلو شو چې هغه کې ته خزو دا میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او دونه کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړې دي چې لکه د دې ټپې بدل تر نه شي پیدا کولی چې اول مې نه وي او سوي مو په زړه مې تور وینه ډن شو اوس ته مرم. دا بالکل به حقیقت کې دا سوي چې چا خزه بټي وي شي او په شوي په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل ته قتل نه دا ټول کیسه ناتشرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټغنون ګول خو پښتنو کې شته لکه په دې رساله کې په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشحالي د پاره ټپي کلیکشن کړی نو اې دې متراکې نه پدې کې ډېر نمایا خلکو نما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړی او ځانانه کناغي ته هم ناشته سندر ته چې خلکو مې سندر یې کنا و مې لیک.
د مشال ریډیو په دغه ټوئیټر بحث کې مونږ سره زموږ همکار اسحاق خان هم وو. اسحاق خان چې کله په پیښور کې ټپې په یو نوی انداز کې وویلې نو دغه خلکو ډېرې خوښې کړې.
چپ ګوګل سلا ګرځو بولی دی وشت.
اوریدونکو ډیرو سندرغاړو لکه رحیم شاه، کرن خان او ګلپاڼي پښتو ټپې په یو نوی انداز کې ویلي او دغه خلکو ډیره خوښي کړې دي او په دغه کې هر یو انداز خلکو ډیر خوښ کړی دی. د مشال ریډیو د مای پر درې ما په ټوئیټر بحث کې وی برخه لرونکې مریم اول چې ولې په ټپو او شاعرۍ یا پښتو ادب کې د خزو زلفې یا یوازې د هغې پر خایست زیات خبرې شوې دي او د هغې پر قابلیت وړتیا یا د هغې په فعال کردار باندې ډېر کم لیکل شوی دی.
په کوم رقم چې زمونږ ټولنه او سوسایټي ده، زه مثلا د مثال په توګه زه د پښتنې د پوئټري ټپې او لنډۍ زما خوښېږي، خو زه غواړم هغه په تېر کې چې شوي دي هغه د یو تاریخي قدامت په شکل زه پرزنت کړم او په میوزیم کې کېښودل شي. مثلا زه نه غواړم چې د پښتنې ښځې په صفت چې زه همیشه په شاعري او ټپو کې زه د ګودر سره یاد شم، زه غواړم چې که موږ پښتانه په سوسایټي کې موږ پرمختګ او ډیولپمنټ غواړو او د ټولنې مخ بدلول غواړو، زه غواړم چې پښتانه ښځه لکه اوس نور د ګودر سره یاد نه شي، زه غواړم چې د پښتانه ښځه نور د پلمبنګ سره مثلا د سیستم او رسانۍ سره نور یاد شي. نو دا کار هر څوک کولی نه شي، دا کار هغه کسان کولی شي چې هغوی دا ټولز ورسره دي، دا وړتیا هغو سره ده.
د مریم د دغې پوښتنې په ځواب کې افراسیاب خټک صاحب وویل پخوا هم ټپی ډیرو سندرغاړو استادانو ویلی دی، او د زینو لکه د فضل ربی استاد، کشور سلطان او لدغه ورستو د زینو نورو هنرمندانو په غږ کې ولسی ټپی نن هم د خلکو ډیره خوښي دي. اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هیله پروګرام چې موږ په ګټه اوسه د پښتو ټپې یا لنډۍ او د ټپې د خزو سره په تړاو معلومات درکول، اوس ظفر خان داسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تان دی هلی ونی دا خبرونه مو اوریدا او اوس درته تعلیمی خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کو دا خبرونه هر ونی تاسو د پاره زمونږ همکار منور شاه برابرې نو راځي چې وورو روخانه مستقبل
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونه تاسو ته د تعلیم بیلابیلو هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات ترکو. امریکا د بیلابیلو پروګرامونو لاندې هر کال پاکستانی ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکوي چې پکې په لږګونو پروګرامونو په وړیا توګه د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفې هم ورکوي. خو په سلګونو نور پاکستانی ځوانان بیا هر کال په خپل لګښت د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته ورځي. په امریکا کې په اعلی تعلیم ډیر لګښت کیږي، خو د هغې لپاره ګڼ شمېر پاکستانی ځوانان هم په امریکا کې د تعلیم لپاره پور یا قرض واخلي او د تعلیم ترسره کولو او نوکرۍ شروع کولو وروسته یې په قسطونو کې واپس کړي. په روښانه مستقبل کې دا ونه د داسې پاکستانی ځوانانو خبرې اوري چې په دغه هیواد کې په پور اخیستي خپل لګښت باندې زده کړې کوي. د خیبر پښتونخوا یو ځوان راته د ځان او خپل زده کړو په هکله وویل.
زما نوم عبدالسلام دی او د چاسدې سره تعلق ساتم او دلته په امریکا کې زه په میساچوسټس سټیټ کې باسټن ښار کې هالت انټرنیشنل بزنس سکول کې ماسټر کوم په بزنس انالیټکس کې. بیسیکلی اوس چې څنګه وخت په وړاندې ځي هر یو شیز د کمپیوټر طرف ته راځي او هر یو شیز سافټویر ته راځي، نو زموږ سره چې څونه اکاونټنټس وو او سټیټسټکس زموږ سره وو، نو هغه اوس د کمپیوټر په ژبه کې خلک باغې باندې کار کوي. نو دا مکسچر دی د کمپیوټر او د سټیټسټکس. په دې باندې موږ دا چې څنګه دا فارکاسټنګ کېږي د روان وخت پروډکشن به موږ کوو، لکه دا موسمیات چې څنګه دي یا د بزنسز خاص کر چې مخکې موږ یو ډیسیژن اخلو د بزنس لپاره، آیا دا ډیسیژن به زموږ څنګه دا به څونه پورې فائدہ مند دي. نو دا د یو کمبینیشن دی د سټیټسټکس او د کمپیوټر ساينس.
عبدالسلام وای د یوې کلیوالې سیمې سره تعلق لري چې پکې د تعلیم ډېرې ښې موقع نه وي، خو کله یې هم دا کمې د لارې خنډ نه دی ګڼلې.
ما چې کوم دی خپل ابتدایي تعلیم د خپل کلی کې د سکول نه وکړو، بیا یو لسم دو لسم هم زمونږ په کلی کې کالج وو دا غې نه مې وکړو. دا غې نه پس د وړاندې سبق لپاره بیا ما چې کوم دی نو ټیسټ ورکو په اسلام آباد کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې هغه ټیسټ ما پاس کو، بیا هغه کې ما داخله واغست سلور کارو د پاره په کمپیوټر ساينس کې دیتا بی ایس کمپیوټر ساينس ویلې شي، نو هغه سلور کارو ډیگری بیسیکلی.
عبدالسلام اول چې د ماشوموالي نه د کمپیوټر سره شوق وو، خو بیا یې مشر رور په دې برخه کې د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون څخه اعلی تعلیم ترلاسه کا او دې هم دې ته وهاسو. په پاکستان کې عموما ځوانان د تعلیم مکمل کولو نه پاس د سرکاري یا حکومتي نوکرۍ ترلاسه کولو هڅه کوي. عبدالسلام په شخصي یا پرایویټ کمپنۍ کې کار کولو ته ترجیح ورکړه. دا ولې؟
زما چې کوم فیلډ او سپیشلی کمپیوټر ساينس، نو په دې کې د ګورنمنت کې ماته دونه سکوپ نه ښکاري او ګورنمنت دونه ډیر کار نه دی کړی زمونږ په وطنونو کې. په دې کې په پرایویټ ادارو کې چې کوم کار کیږي اغه ټول د امریکای د پاره د یورپ د پاره د بهر ملکونو د پاره کې یال دغه خلک په سافټویر باندې ډیر ریلای کوي، ډیر انحصار د خلکو په سافټویر باندې. په پرایویټ ادارو کې چې کوم دی په پاکستان کې اغه ډیر کمپټیټیو سالریز ورکوي په نسبت د ګورنمنت. تنخواګانې زیاتېږي هر شپږ میاشتې پاس یو کال پاس د کې تنخواګانې زیاتېږي. بیا دغه شان د کې چې ډیر قابلیت یې څوک ډیر کار کوي هغه ته بونسز ملاويږي او که فرض کا څوک نوې ټیکنالوژیز په دې کې زده کوي د وخت سره، نو هغه ته بیا نورم ډیر لارې کولاويږي او د کې ډیر زیات مارکیټ دی پرایویټ کې.
عبدالسلام وای چې د کمپیوټر یا انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د اعلی تعلیم یا کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته د تګ نه وړاندې پکار دا چې ځوانان په خپل وطن کې د کار تجربه ولري او دا کار دوی د سرکاري او شخصي ادارو نه علاوه د خپل کور په آزاد توګه د کار یا فری لانسنگ په ذریعہ هم کولی شي.
فری لانسنګ کې دای چې دا یو ترډ پارټي سافټویر دی چې هغه کې بعد وی خپل اکاونټ جوړ کی، هغه کې بعد وی خپل ځان ویریفای کی، الته به خپل سکلز ولي کی چې زه سس کولی شم د چا لپاره خپل سکلز به ولي کی، الته کې ټول چې دوی لا په کومه ټیکنالوژي باندې کار ورزي. بیا دغه شان کې به بهر ملکونو کې چونکه په امریکا کې په یورپ کې دا شیزونه دا سروسز ډیر زیات ګران دي، هغوی دا کوشش کوي چې د دې آؤټ سورسینګ وکړي چې کوم دا زمونږ ایشیایي ملکونه دي، په دې کې دا ټول بنگلادیش، انډیا، پاکستان راځي. نو په دې کې چې کوم دی د خلک ناشتي تا د خپل سروسز یې او تا ویله یو ښه قیمت ورکې چې زه په دونه قیمت دا کار کولی شم، نو هغې سره د خلکو خپل کلاینټس جوړیږي. لکه تا یو کس خپل کار در کې چې دا کار زما لپاره وکړه، نو هغه په کور ناشتي او پیسې ګټي، هغه بستر یو لیپ ټاپ پکار دی، انټرنیټ پکار دی.
د نوموړي په وینا امریکې ته د اعلی تعلیم لپاره د تاګ مقورته په پاکستان کې د کار کولو د تجربې په برکت ملاو شوه. په دې لړ کې ځوانانو ته څه پکار دی؟
وزدي یو سمپل طریقه ده چې سونه ډیر مهنت دوی کولای شي، ځکه چې دا فیلډ ډیر زیات پریکټیکل دی، دا کوډینګ او دا سونه ډیر ډیر جینیس کس نه په کار خو دونه تیز کس نه په کار خو که فرض کا څوک ډیر محنت کوي او ډیر کار کوي نو د سیکل له چال پشان دی کې دا ډیر زده کړه کولی شي. او په اول کې د دوی د تنخواه سوچ نه کوي، ځکه چې اول کې زما ډیره لږه تنخواه وه، تنخواه ته سوچ نه کوي، خو چې سونه د ټیم سره سره ټیم تیریږي د هغې سره به دوی تنخواه په خپله باندې سیوا کېږي، مارکیټ به د دوی ویلیو په خپله باندې اوچتوي. اول کې د تنخواه بالکل هم سوچ نه کوي. زمونږ اکثر خلک راشي چې یاره زه خودونه په 15000 په 10000 په 15000 کار نه کوم، نو بس په دې کې هغه پاتې شي، بیا هغه ډو ګروت ونه شي. اول کې چې ما کوم دوه انټرنشپ کړو نو هغه کې ما ته هیڅ قسمه سیلري نه ملاوي ده. بیا دا شانته کې چې کله زنګ زما قیمت ردو او زده کړم کې دا په کمپنۍ کې سینیئر کې ده ما، نو بیا زما تنخواه د 100000 نه واوختله.
عبدالسلام وايي په امریکا کې د اعلی زده کړو لپاره د تاک په لړ کې زیاتره ځوانان په دې وجه ناکام کیږي چې هغوی کاغذي کاروایی یا د اسنادو په برابرولو کې پاتې راشي.
اولنۍ خبره خو دا ده چې ډېر زیاتې لارې دي او ډېر شیزونه دي، خو اکثر د خلکو نه دې کې ډېر ډاکومنټیشن دي، د سستواري د وجه نه یا د ډاکومنټیشن دونه ګران چې هغې ته خو څوک سره اپلای هم ونه کړي. ما خو په خپله باندې ډېرو ملکونو ته اپلای کړی وه، یورپ کې هم یونیورسټیانې وې هغې ته مې اپلای کړې وه، امریکې کې هم یونیورسټیانې وې مختلف قسمه هغې ته مې اپلای کړې وه. نو لازمي نه ده چې هر یو ځای نه تا د آفر راشي او هر یو ځای کې تا ځان سره واخلي. اول خدای چې ته کوم یونیورسټي ته ځې، په کوم فیلډ کې ته ځې، چې دا موږ ته پاتې چې کومه یونیورسټي کوم کورس آفر کوي او دا زموږ د انټرسټ دی که نه دی. نو ما چې دې ته اپلای وکړله، په دې کې بیا دوی زما ایکسپیرینس وکتو، دوی زما ډیګری وکتله. بیا دغه شان د کې په پاکستان کې خاص تر موږ ته د انګلیش ډیره مسالې د لوستلو او د لیکلو، نو دې لپاره ډیر ټیسټونه تافل وته وي او آیلتس دی هلته کې. نو دا ټیسټونه دام د خلکو نه اکثر پاتې ډیره څوک ډیر ټایم ورکي، بس هغه شان د کې مینج نه کړلی شي.
عبدالسلام اوویل چې د کورونا وبا نه پاس زیاتره امریکایي پوهنتونونو د داخلو شرایط نرم کړي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د یوې لنډې دمې نه.
د مشال رادیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې په امریکا کې د سکالرشپونو یا وظیفې نه علاوه د اعلی تعلیم لپاره څومره موقع دي او د دغو موقعو د ترلاسه کولو لپاره ځوانانو ته څه ډول تیاری پکار ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
په دې لړ کې مو د امریکا د کالیفورنیا ریاست په سان فرانسیسکو ښار کې د خیبر پښتونخوا له یوې بلې زده کوونکې سره هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم نایلا جان دی او زه د 400 ما او دلته راغلی ما امریکې ته سان فرانسیسکو ته. دلته ماسترز کوم په بزنس سټاتستکس کې او زما د یونیورسټي نوم دی هالت انټرنیشنل بزنس سکول. ابتدایي تعلیم ما د خپل کلی کې چې زما کوم سکول دی هغه نه وکړ او الته ما د دولسم پورې سبق ویلی او هغه نه پس بیا د اسلام آباد کې انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي نه ما سافټویر انجینرینګ کړو او بیا هغه نه پس دوه کال نور سبق دی
نایلا جان اویل د کمپیوټر په انجینرۍ کې د ماسترۍ پر مهال هم تحقیق ته ډیره توجه ورکړې وه او امریکا ته لتللو وړاندې یې د خیبر پښتونخوا په ځنو پوهنتونونو کې د استاد په حیث دنده ترسره کړه.
ما چې کله ماسترز کو په سافټویر انجینرینګ کې ما یو کال ریسرچ کړو، دا خپل سپروایزر سره په عمر سبق کې کوم چې ما هغه ټیم کې کوم ریسرچ کوم، هغه نه پس بیا ما دوه سمستر ټیچینګ کړی په عبدالولی خان یونیورسټي مردان کې، او یو بیا هغه نه پس بیا بل سمستر د پاره ما ومن یونیورسټي مردان می جوین کړو.
د پښتنو په ټولنه کې زیاتره جنکې د ماسترز نه پاس نوکری ته ترجیح ورکوي. په دې پښتنه چې امریکې ته څنګه لاړه، نوموړي وویل
امریکې ته زه داسې رالمه چې زما چې کوم مخکینی سبق و کوم زما بیکګراونډ و سافټویر انجینیرینګ و، او دلته بیا ما دا سوچ وکړو چې دا څومره کمپنیانې دي، دا ټولې کمپنیانو کوم را روان دا ور چې هغه ټول دی زموږ د ډیټا باره کې، هر یوه کمپنی چې دا هغه ځان سره د خلکو ډیټا جمع کوي، او هغې به هغې نه مخکې دا پته لګي چې کوم انسان چې دی هغه څنګه دی. نو یې دپاره ما دا وویل چې زه به یو بل ماسټرز وکړم په بزنس سټیټسټکس کې، هغه خلکو دپاره کله مونږ غواړو چې په مونږ خپل علاقه کې یو نوی کاروبار شروع کړو، نو هغه به مونږ څنګه هغې له به مونږ څنګه ترقی ورکوو، هغې له مونږ ترقی ورکوو د هغه خلکو چې دغه خلکو چې کوم ته انفارمیشن راشي چې دا خلکو څنګه بیهیویئر دی، هغه خلک څه ډېر خوښي څه نه خوښي، او هغه به څنګه کیږي، دا هغه خلکو ډیټا موږ راجمع کړو، او هغې به موږ داسې کاروبار شروع کړو چې څه هغوی ته پکار دی او څه هغوی خوښي چې هغې کې هغوی ته هغه هر څه ته میلاو شي.
نایلا جان وای د امریکا د پرمختګ یو لوی راز دا هم دی چې دلته د هلک او جنۍ یا ښځې او سړي تربانس توپیری چلند نشته، او بل دا چې د نړۍ د بیلابیلو برخو ورغلي خلک د خپل وړاندنی تعلیم نه بالکل جدا تعلیمي څانګو کې هم د زده کړو موقع لري. د نوموړې په وینا پښتنو ته هم پکار ده چې د خپل بچو د تعلیم په لړ کې د هلک او جنۍ فرق ونه کړي.
زما په خیال چې جنۍ کې یو لکان شي دي د دوی ټول یو شانته کې دماغي او دوی کاری او فیل تور شي، نو هغه دوی په هغه کې ترقی کولای شي، او زه چې کله دلته راغلم نو دا ما ډیر زیات فیل کو چې دلته چې کوم خلک راغلي دي، هر خلک چې دي د بدل بدل ژوند راغلي دي، دا چې چا څنګه دماغ دي ټول خلک په یو شانته کې په یو دغه کې په یو فلو کې روان دي، او هغه فیل چې دی هغه کې ځان ایڈجسٹ کړی. ما دلته ډیر خلک ویلي دي چې دا هغوی بیکګراونډ د چا لا بیکګراونډ دی، قانوني سبق یې ویلي او دلته راغلي دي دلته انجینیرینګ والا سبق وي، هغه خلک هم دي څنګه چې زما بیکګراونډ هغه مخکې نه انجینیرینګ او دا اوس هم ټیکنالوژي سره ریلیټډ دی، ماته دومره مسله نه وه، خو دلته چې کوم نور خلک دي چا فاین آرټس دی بیا مخکې انجینیرینګ وي، خو دلته خلک دا نه وي چې نه ما مخکې دا سبق ویلی اوس دا نه شم کولی. نو دغه مایند سیټ چې دی دا زموږ د خلکو بدلېدل پکار دي چې یو جنۍ یو الک چې د دواړو یو دماغ دی هغوی یو شانته کې سبق ویلی شي، او بل هغه خلک چا چې سوم ایج او هغوی مخکې بیکګراونډ سوم سبق ویلی هغوی مخکې ارسه کولی شي.
د خیبر پښتونخوا نایله جان چې دا مهال د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې اعلی تعلیم کوي وایي پوهنتون ورته د زده کړو لګښت هم برابر کړي چې د تعلیم تر مکمل کېدو او نوکری ترلاسه کولو نه شپږ میاشتې پس به یې واپس کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 01 01. او خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.